سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کلاساته رادیو ناوړې وستاسو د رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري د سارلش په ګوډه مخام ترش په ګوډه په لاندې صفونو نه 35 متر او د مخامش په ګوډه سارترش په ګوډه په منځنۍ صفه 12 پکنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان 10% وګړي له روغتیا خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډېره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 8000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتک د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوي دي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. دا طالبانو د کډوالو چارو ځانګړی کمیسون له دغو رسنیو شو سره د مرستو خبره کوي خو رسنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوې. ځینی بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوې. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالي مبارزې ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېر شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د وجلو د دوی مکلیزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شي وو. د ازادي جبهې مشر یاسین زیا غونډه ته ویل چې طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډله نه ده او په وینا یې یوازینی حل لار دغه حکومت پر زول دي. ښاغلی زیا دغه څرګندونې د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په غبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړې چې د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شي. د طالبانو حکومت روسا د خپلو مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې غټاله چکړه خوخون کې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمش انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا غغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللی دی. غغلی ټرمپ د دوشنبه پورس خبر اعلان ته ویل د دریو کسانو لامل په میلیونونو خلک مړه شوي دي. د مولي زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کس وکړو خو لاغې وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکی ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين یرغل امر وکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او د روسیې سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 9 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 9 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوي دي او دوی ته کورونه نه پیدا کېږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایه ورکړي دوی هم شکایت لري. بعد کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه پیدا کېږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي، په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي له کله نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی، په میلیونونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. بیا افغانې ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کېږي، د ښځو ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبرې اترې وکړي. دا چې دا خبرې اترې ده کوم موضوعاتو په اړه دي، په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نو مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالم په تخنیکي چارو کې سره شفیق یار دی. دا ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وایي د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارډ ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غړون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودی ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارډ ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړی ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د هیواد په کاري ځواک کې د خوځو ونډه 0% وا، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي نورینونو سره مخ دی او دغه نورینونو په ځانګړي ډول خزي ډېرې زیانمنې کړي. که څوم د یو ان ډی پی په راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه خزو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر خزې وايي طالبان پرې ورسره تربلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نه مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د خزو چارو پر ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي، ترڅو د زده کړو په ګډون ښځو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیواله ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له دې وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو له امله د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څیړنه کړې وه. ویلي و چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څیړنه کې راغلی و چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی و د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو فعالې او د نجونو د زده کړو د کمپاین د غړي اغلی سرکی مایار سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونم دا پوښتنه کړي.
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دوی د باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي، هم د دوی د په شخصي لحاظ، د دوی د په که سړی د ارواپوهنې او ټولنپوهنې له لحاظه وڅېړي، موږ وینو چې په نجونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نوی خفګان پیدا شوی دی چې دا البته وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو د تړلو نه د دوی د په وجود کې دا شی حضور بل دا چې دوی دې یو نوه عقده د دوی په وجود کې پیدا شوې ده. نو دوی دې د خپل ځان نه کرکه لري، ځکه چې د دې لپاره چې دوی دې د جنسیت له لحاظه چې دوی دې ښځې یا نجونې دي په دې باندې د ښوونځي تړل شوي دي. بل دا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دوی په وجود کې پیدا شوې ده، او هغه د دې لپاره چې دوی دې په دې باندې پوهېږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه کړی دي او دوی دې د درس او زده کړو نه محروم کړی دي. یعنی دوی په وجود کې بل قوه یو نوې غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصې بدل شي، چې البته موږ تاسې یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. نجونې د خپلې مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده. او په همدې علت دوی په کراتو د خپلې کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبیده چې دوی په ژوند باندې منفي اغېز کړی دی. موږ او تاسې د دې شاهدان یو او وینو چې د دوی د دغه کوم توپیر چلند چې د دوی سره کېږي دا د دوی لپاره دردونکی ده، او په ټولنه کې د دوی په رول باندې منفي اغېز کړی دی. موږ وینو چې د خویندو حضور په ټولنه کې ورو ورو مخ په کمېدو ده، او دا یو ناورین ده د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هرې ټولنې د نیمه برخه یې د ښځونه جوړه ده، او ښځه په اصل کې د پرمختګ دپاره د کار لپاره پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیرازه شي، هم سوله پکې تلپاتې شي، او هغه ښځې چې زده کړې کړي اوسي طبیعي ده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکي دپاره مثبت اغېز ولري. او کله چې خویندې په کورو باندې کښېني دا نیم وجود غیر فعال کېږي، نو طبیعي ده چې د افغانستان په باندې منفي اغېز هم ډېر ده. اما خبره دا ده چې یو ان ټی پی یا ملګرو ملتونه چې دا 25 کاله یا 40 کاله په افغانستان کې حضور لري، دوی دې د خویندو لپاره هغه ملموس کار چې کړی دغه څه شی ده. دوی دې یوازې موږ ته احصایې راکوي، احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په ځمکې په حقایقو باندې پوهېږو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسېږي، موږ هم په دې باندې پوهېږو چې زموږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنی کېږي، خویندې د جګړو له کبله، د 45 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وضع شوي دي. نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکه مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل راسره شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساعته یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د کورونا کرایي د کرای کورونو لکه مخ سره مخ دی او زیاتوي چې کرای هم دو چنده لوړ شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل بیروزګاره دی او نه پوهیږي د لوړو کرایو تر څنګ د برېښنا بلونه او لګښتونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تېزېدو سره د کورونو کرایې لوړې شوی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له ګړندې کېدو سره یو شمېر افغانان چې په روسیو کې دي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي وایي دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو بیې هم خورا لوړې شوي دي. له پاکستان تازه ستون شوي احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډېره ستونزه یې 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړی. له ایران ستون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالی په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي.
په دې ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. که کوم پیدا هم شي کرایې دوه برابره زیات وي. دې وی خونې 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ به تر ده.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزېدو سره د کورونو کرایې څو برابره لوړې شوې. د کابل په کولاله پښته سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړئ. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 ته رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوي او د ډېرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شویو افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو 3 میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14 د جرمني ډی پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو عالي کمشنرۍ په حواله راپور ورکړی چې په تیرو 2 اونیو کې پاکستان له دې هېواده 120 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر اله 1,200,000 ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډېر شمېر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوسمهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
دا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤول وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل 14 د تور پورې کړ او نږدې شپږ نیمه مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې له ښاغلي زلنسکي سره خبري اړولې وي. ښاغلی ترامپ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګڼو خو راځئ چې بایډن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره او بیا زلنسکي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته هغه ترینګل شوي چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمېنه روم کې وي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبری به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې پرون کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غو غوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبری آژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون له خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبرې به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلی دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پر ورځ په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشیر د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلی دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دي که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسېږي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ کله ساده رادیو نه اوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په دندو څپوندو نه 35 مترو او د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. ښاغلی حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیارته له خپلو پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وزه کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو، فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو. د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه مشورین هم بیره لري کتاسو ورته دی خصو تعلیم پر رابطه وایسته، کتاسو دی شورا پر رابطه ورته وایسته، په هر مسئله پر رابطه چې ورسره جاریږي که هغه دی هیواد دی ملی منافع او په ګټه دی ولس په ګټه، خو په دې خاطر چې دی هغه سره مخالف دی هغه کوم اقدام نه غواړي ترسره کړي او په دې ویره لري که څوک دا ژغ اوچت کړي دا کېدای شي ټول عوام همدا غوښتنې ولري او په دې باندې فشار راسي.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د ده د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو، شخصي مجالسو، فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو، لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. ښاغلی حکمتیار داسې وخت دا ادعا مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپله هم په خپله ایکس پاڼه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي، نیولو، بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نوي وستلي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه یې هم ویان. ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د اوړي په 14مه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د هیواد پریښودو او یا یې د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل د سیاسي فکر او دایره نور هم راتنګوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستان نه فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص بې احترامي ورته کول، له کوره ویستل، دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوالو ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا کی له احترامات مکبل کی قدر من او کل لی زکن کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته دزړه لکم اشاره پس ما ماده ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلسته هله د تاسو ټول قدر من زکن کی براتره او غوجو له صحت مند او سټیو د صحت جمع بون پتنوی درنه زکن کو د سیس مرسته سود نن ورځی لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زکن کو صحه هله من د ما چی د لوسته په پښو بو کی بای له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ورډری تر سو کولی سی نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سر نوکی کلالی زکان کوز مروستاسو در نن رزی دویم لوس موضوع در مالداری او در حقی اقتصادی ارزش اروانده کتاب صفحه لدیر لسمین پیل بیتر شیلی میسی پی بری همچنان که در منو کلالی زکان کوز مروستاسو در نن رزی در